السلام علیکم پاپنسان کې د سهار اته بجې سوې نن جمعه ده د وریا حمل یو لسمه د مارچ یو دیشمه د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سو چې دو اونیزو پروګرامونو ته بیل سوې ده د ورکو عزیزانو پروګرام او اساسي او بشري حقوق ځینی راپورونه هم خبرو او ری یو شمیر شزی چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس په پټه ژوند کوي په پیل کې خبرونه د بدخشان ولایت د پنځو ولسوالۍ مواصلاتي لارې د غرونو د شوېدو له کبله بندي سوي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس پرون پنځشنبه راپور ورکړ چې د مایمای ولسوالۍ په پولچک چوبي سیمه کې غر شوېدلې ده په مایمای ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مخدوم عبدالله راشدی ویلي چې د دې پېښې په نتیجه کې د خواهان نسی شکی مایمای او کوف اب ولسوالۍ ترمنځ د تګ راتګ لارې له دوو ورځو راهیسې بندې دي د ملګری ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو دروژدو کسانو د تداوی لپاره له څلورشتو مرکزونو سره د خوراکي موادو طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې د ملګری ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړې دي دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره موادو روژدي دي او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي لکبل درمل او نور ضروری شان نموندل کیږي د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې د ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روژدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوي زیاتې سي د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو پراختیایي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته په افغانستان کې شپږ 15,500 تنو ته حرفوي زده کړې ورکړې دي د ملګری ملتونو د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی د پاکستان د مالیې لپاره د دولت وزیر عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر د مد پور مسأله د اعتماد د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 1.5 میلیارد ډالر پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی پرون پنځشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزی بانک د نږدې 2 میلیارد ډالر ضبط سویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه د محکمې چې د هالنډ په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالر باندونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمني ضبط سوي دي د حقونو سرغړونه کړې ده د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی د چهارشنبه پر ورځ په تل ابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست کوهن پرون پنځشنبه له بایراموف سره په تل ابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولی عهد وټاکه محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه د متحده عرب اماراتو د رسنوی د راپور لمخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی ورزود را پرونو برخیته یو شمیر شزی چې طالبانو طلاق لغوه کړي او سپټي ووسی فرانس پریس خبری اجنس له یو شمیر دا ډول شوزو سره چې د پخوانی حکومت پر مهال په دې خاطر چې خاوندان یې نشیان وو یا یې نفقه نسوی ورته برابرولی یا یې له دوی سره تشدد کاوه طلاق اخیستی وو خو اوس په دې خاطر پټی دي چې د طالبانو حکومت غواړي هغوی بیرته پخوانیو میړونو ته وسپاري تر دې مخکې واشنگټن پوسټ رسپانې هم په دې اړه راپور خپور کړی وو خو طالبانو د واشنگټن پوسټ دا راپور رد کړی وو د طالبانو ستره محکمه وایي چې د طلاق د فسخه کېدو او بیا نکاح وخت د محکمو دی تفصیل په دې راپور کې
د مروی په مستعار نوم یو شزه چې تاو تریخواله ورسره شوه یا پخوانی میړه غاښونه ورمات کړي وو. وروسته له دې چې ورته وویل شول چې طلاق بیرته اخیستل شوی، له خپلو اتو ماشومانو سره پټه اوسي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې وروسته لري چې د 2021 په اګست کې طالبان بیا واک ته ورسېدل. د مروی میړه ادعا وکړه چې دی مجبور کړای شوی و چې مروی ته طلاق ورکړي. د راپور له مخې دغه سړي ځایي قومندانانو ته قناعت ورکړ چې مروی ته امر وکړي چې له ده سره بیرته یو ځای شي. مروی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د او لونو یې همغه ورځ ډېر وژړل. مروه وروسته له خپلو 5 لوڼو او 2 زامنو سره سلګونه کیلومتره لیرې د خپلوانو کور ته وتښتېده. یو شمېر وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو په راوروسته میاشتو کې څو ښځو ویلي وو کله چې د طالبانو سیمه ییزو قومندانانو ورته وویل چې طلاق یې لغوه شوی، بیرته خپلو پخوانیو میړونو ته وسپارل شوې. واشنگتن پوست ورځپاڼې په تېر حوت میاشت کې په یوه راپور کې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د طلاق زرګونه دوسیې رد شوي دي. له دې راپور وروسته د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ویان مولوي عنایت الله په یوه ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
قبیل پرز یو ځای بعضې نافرمانه ښځې د خپلو خاوندانو څخه تښتېدلې وي او جعلی طلاق نامې ولري او د خپل ځان د طلاق شری ثبوت ونه لري، د شریعت امر او د محاکمو مکلفیت دی کول خاوند د دعوی په صورت کې خپل حق ثابت کړي، نو ښځه د اول خاوند ده.
د فرانس پرس خبري اژانس په راپور کې د سنا په نوم د یوې بلې ښځې کیسه هم راخیستل شوې ده. دا 15 کلنه وه چې د تره زوی ته چې تر دې 10 کاله مشر و ورکړل شوه. سنا چې اوس پټه اوسي وایي چې که به یې ماشوم ژړل یا به خواړه ښه نو میړه وهله. سنا د وړیا حقوقي خدماتو د یوې پروژې په مرسته په محکمه کې له خپل میړه طلاق واخیست، خو کله چې ځایي چارواکي ورپسې راغلل ژوند یې ورخراب کړ. دا له دې کبله پخوانی میړه ته بیرته ورغله چې خبرداری ورکړی شوی و چې 4 لوڼې به ورڅخه وګرځول شي، خو کله چې میړه لوڼې نورو کسانو ته په نامه کړې سنا او اولادونه یې وتښتېدل، ځکه چې لوڼې یې ویلي وو چې ځانونه واشتي. دې له تیښتې وروسته د خپلوانو په مرسته یو کوچنی کور چې یوه خونه یې لرله ومونده. سنا وایي هر کله چې دروازه وټکول شي ډارېږي چې میړه به یې وي او اولادونه به ورڅخه یوسي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
او سم د کرکټ لنډی، د افغانستان، بنگلادیش او سریلانکا کم عمره لوبډلو ترمنځ پیل سوي درې اړخیز سیالۍ د بنگلادیش په ګټه پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایلو کې بنگالی لوبډلې افغان لوبډلې ته د 6 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بشپړ جزئیات له بختیار ساحل څخه.
د درې اړخیزو یو ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې د بنگلادیش تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د 6 وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د پنځشنبه په ورځ د کابل پر وخت 3:30 بجې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې، افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه او د 2 شاورونو تر لوبولو وروسته د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 143 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې یوازینی مخکښ توپوهونکی محمد هارون خان و چې 15 منډې جوړې کړې. همدارنګ وفیولا ترخیل 22 او خالد تڼیوال بیا 15 منډې وکړې. د بنگلادیش د کم عمره لوبډلې کینلاس ورو توپ اچونکي محفوظ رحمان شپږ افغان لوبغاړي وسوځول. بنگالی لوبډلې ورکل شوی هدف د 4 وکټو په تاوان په 24 اوور کې پوره کړ او د دې درې اړخیزو سیالیو جامې وګاټه. بنگلادیش ته په توپوهنه کې چودري، محمد رضوان او جیشان عالم په ترتیب سره 23 او 15 منډې وکړې. په پایلوبه کې د افغان توپ اچونکو له ډلې کامران هوتک 2، بشیر احمد او خلیل احمد یو وکټ واخیسته. بنگالی محفوظ رحمان د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د دې سیالیو په تړاو د افغانستان د تنکیو ځوانانو لوبډل مشر نومان شاه وایي:
ډېر شان یې زده کړه چې داسې ګراسي وکټ یې او داسې شنې وکټ باندې موږ میچونه نه وکړې او نایټ میچونه مو نه وکړې، نو انشاءالله اوس موږ ډېر شان ورڅخه زده کړې او کوشش کوو چې نور شان هم زده کړو. میچو سره نو روان میچو کې به انشاءالله درجه هم شي.
د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په یادو سیالیو کې د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه په 2 2004 سلويخ منډو د یادو سیالیو د غورتو په هون کې بشیر احمد افغان په 14 وکټو د غورتو پچون کې او محمد ارون خان په 201 اتیا منډو تر سره کولو د یادو سیالیو د غور لوبغاړي جایزې خپل کړې. د غراس کرکټ بورډ زیاتوي د کرکټ د ځوانانو لوبډله به له سریلانکا سره دوه نورې لوبې هم ترسره کړي چې دغه لوبلړۍ به راتلونکي شنبه او یک شنبه ترسره شي. د وایلو ده چې درې اړخیزي او ورځنۍ سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په کوربتوب د مارچ میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي.
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415. او وسم یو بهرنی مسئله. د مسکو یوې محکمې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د یو خبریال ایوان ګریشکوویچ د حبس حکم ورکړ. وال ستریت ژورنال امریکایي ورځپاڼه وایي نوموړی د اورال سیمې په یکاترینبورګ ښار کې د جاسوسۍ په تور تعقیب سوی و چې په کلکه ردوي. دا له سړې جګړې وروسته لومړی وار دی چې په روسیه کې یو امریکایي خبریال زندان ته لیږل کیږي. تفصیل له اسمت څاروان.
ګریشکوویچ چې په مسکو کې اوسېده له څو اونیو راهیسې وال سټریټ ژورنال ته د اوکراین د جګړې په اړه، د کرملین د چلن او همداراز د واګنر ملیشه ډلې په اړه راپورونه ورکول. پرون پنجشنبه په مسکو کې د بندو دروازو شاته د محکمې په غونډه کې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې غوښتنه تایید شوه چې ګریشکوویچ 2 میاشتې حبس شي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو اداره د شوروي اتحاد د کی جی بی ځای نیونکی ده. د محکمې په خبرتیا کې ویل شوی د ګریشکوویچ په اړه د محکمې حکم، محکمې پریکړه کړې چې ګریشکوویچ دی د 2023 میلادي کال د مې تر 9 پورې بندي وي. میډیا زونا ورځپاڼې ویلي چې محکمې ته د ګریشکوویچ مدافع وکیل پرې نه ښودل شو، حال دا چې ټاکل شوی و چې دانیل بیرمان د مدافع وکیل په توګه په محکمه کې حاضر وي. بیرمان او یو شمېر خبریالان د امنیتي ځواکونو له لوري د محکمې له 5 پوړه وګرځول شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل امریکا د ګریشکوویچ پر نیول کېدو ژور اندېښنه لري او د رسنیو په اړه د مسکو اقدامات خندي. سپید ماڼۍ بیا ویلي چې د مسکو له لوري د امریکایي تبع نیول د منلو نه دي. د سپید ماڼۍ ویندوی همداراز وویل امریکایي چارواکي له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې او د ګریشکوویچ د کورنۍ له غړو سره په تماس کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا ته به د کنسولر له لارې له ګریشکوویچ سره د خبرو فرصت ورکړل شي. د روسیې تاس خبري آژانس د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول ویلي چې د ګریشکوویچ پر ضد د دوسیې مواد پټ او محرم دي. دغه آژانس په عین حال کې ویلي چې ګریشکوویچ پر هغو تورونو اعتراف نه دی کړی چې ورباندې لګول شوي دي. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي چې ګریشکوویچ د امریکا د متحدو ایالاتونو په لارښوونه د روسیې د پوځي صنایعو د یوه شرکت په اړه معلومات ټولول چې دا د دولت محرم شیان دي. دا تور د 40 کال حبس سزا لري. وال سټریټ ژورنال په یوه ایمیل کې ویلي د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې ادعاوي په کلکه ردوي او وایي چې د خپل باوري او ژمن خبریال د فوري خوشي کېدو هڅه کوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمنو منوالو او درکوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شهیل ستاسو د روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زته روشان وړاندې کوم. درنو ورېدونکو، موږ ته ستاسو لخوا هر اونۍ یو شمیر پیغامونه را رسیږي چې دا غډل څخه زموږ ځینی اوریدونکو خپل پیغامونه په تکرار سره رالیږي، او تر څو چې دغه اوریدونکو خپلوان او دوستان نوي پیدا شي او هغوی موږ ته خپل پیغامونه راولیږي، موږ هم ورته خبرو. او یو شمیر نور اوریدونکي بیا په خپلو پیغامو کې زموږ څخه دا هیله کوي چې د هغوی پیغام ورته څو ځلې نشر کړو. نو باید ووایم که چیرې په هغه اونۍ کې چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وي، نو بیا د پیغام د تکرار ځای نه وي، او که چیرې بیا په کومه اونۍ کې د پیغامونو شمیر کم وي، بیا د دغو دوستانو هیله ترسره کوو او د هغوی پیغام په تکرار هم ورته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو خپلوان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې دغه خپرونه د هغو درنو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم روشن صاحب، سلامونه تاسو ته او ټول مینوالو ته، وختم په خیر. زه محمدی جانان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، دغه ته موږ یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپږو کالو به سپین کالي تور بوټونه پر تن دي. هر ورځ غواړي دغه ماشوم ته لاس کې، نو ماته په دغه شمیره زنګ وایي. د انټین شمیره ده 13 اتیا 9 اتاویا، یعنی 0 8 0
سلامونه روشن سے محترم، تحنیکی ملگری تدخبرون ټول مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم، زیول حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که د هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واٹس اپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم: واٹس اپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم: 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم: 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي، هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کار وي ورته ورلېږم. 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا صحه د ازادۍ رادیو ته یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. خبرونه الله مو مل شه.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد خبر درنش، هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرک سوی دی. پیادن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې سي، تر څو کورنۍ خبر سي. او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي: 0 8 8 1 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، انشاءالله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي، او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه 3 میاشتې کېږي چې د لیده په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره موږ کور ته راوستي، او زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وي زما ژغ اوري، زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي: 0 8 0 8 4 4 3 0. په دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دې تسلیم کړي. شمیره یو ځلې بیا اعلانوم: 0 8 0 4 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دې بس په واټساپ او ساده باندې زنګ ووهي، خپل کوچنی دې تسلیم کړه سه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې راسره دی، نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دې اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو کوم خپل او عزیز هم په دې پیدا شویو کسانو کې وي، کنه نو امید به نه قطع کوو، دعای به کوو چې ستاسو ورک شوی عزیز هم هر څه ژر پیدا شي. او اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو ورک شویو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جنت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه پرونی له کور څخه نادره کده، نو کچیر دغه پیغام یوڅه زرخ پور سی او دغه ورکی معلومات چاته وسی، نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې 0 8 0 5 0 2 5 5. نو دا پیغام کچیر یوڅه زرخ پور سی، ډیره مهرباني به وي. ازادي رادیو له کارکونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سه محترم تا ته د ازادي ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سه وو پیغام د سره پریدم ورکشي وی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ول سوالین می د سره تماس نیولې. روشن سه محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوي چې هر چاته معلومات د همدردی د مهي د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0 8 3 5 5. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 9 3. روشن سه محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاغی ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سه تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته مو د دې خبرونه په لار او هغه کړی خو وخت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اړوندو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلم همت يم د نیمروز ولایت لجلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. بعد السلام زما یو اخ شه دی په نامه د حکمت الله دی عبدالجبار زوی د فراه ولایت بلوچستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیل اله کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. حکمت الله د تیر و میاشت راځي چې خپل کور نه دره کړی. هر مسلمان ورور که د پاره معلومات لري زما سره دی پر دغه شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واتساپ هم پر پهاله دی 0 8 0 2 2 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 0 2 2 1. د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو خبرونه ته د دغه پیغام پریښودونه مو هدف دا دی تر څو حکمت الله جان بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. نو د اسلامي همدردۍ له مخې هر مسلمان وو چې حکمت الله جان یې لیدلی وي را سره دې تماس ونیسي. والسلام.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین 0 8 0 0 4 5 0 5 0. تکرار 0 8 0 0 4 5 0 5 0. او اتصالات سی واتساپ هم په کیشته دی 0 8 0 5 0 5 0 1 0 0. تکرار 0 8 اته شپار پینزه اته پینزه یو اته شپار نبی الله زابلی د بارګین زابلی پلاته
زادی راډیو کارکون کاریدون کې جن ټول ته سلام وایم بعد نو سلام ز دی ولایت کابل نه نوم می احمد دی زما د دوه درې میاشتې کې چې زما وراره ورک دی نوم یې حمید الله دی کچالی دلی نو د ثواب لخباره په دې شمېره زنګ ماته وهي سپرو سپر درې وارې پنځه بیا دوه پنځه بیا اوش پاک دا زما نمبر دی شماره بیا وایم صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا دا زما نمبر دی نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی تیز شماره دی زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه غیګل د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ سره پاړی کې ته روشن صاحب ته سلام د ازادي رادیو ته کې به ټول ته زما سلام ورسیږي باد سلام زموږ یو د امازوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کېږي چې زموږ څخه نه درک سوې دي سپاره معلومات نه لوري د کور وتل دي بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک زده پاره معلومات لري زموږ سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي صفر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو شمیره ځل بیا تکراروم صفر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو واټساپ هم پر پاله دی ساده رنګ د پارم ده سید ورور علام وساته
کلم مر السلام علیکم
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دا کازوی شکی اولان میږي د ملای چې تل زوی د پنجل مسی د زابل ولایت د تغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی عمر یې اوس یو ښکار دی په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده د مدرسې طالب دی نو یولس میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه ندارکه دی که هر مسلمان ورور کا په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي چې زما ږغ اوري نو که چارې دلی وي یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورۍ له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش بله شمېره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا دوه څلوېښت درېیمه شمېره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نهه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش
زه د غزني د ولایت د مقر د ولسوالۍ د پوفنج علاقې د ملي د کې اوسېدونکی یم ما یو هلک ورک ده د دیارلس څوارلسو کلو به وي اختر محمد نومېږي نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو شمانه ته دي هر ور صفر اووه 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 صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه شماره ده.
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشن صاحب ته د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازی دي د مساکلا ولسوالۍ د سوختې د کلی اوسیدونکو دي د ورونو نمانی یو ورور ګل محمد نمیږي بل جانان نمیږي څه د اعصابو تکلیف هم لري نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کور څخه نه درک سوی دي هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي د اتصالات شمېره د صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه یو نوي پنځه سوه نولس صفر اووه اته دوه اووه نه یو پنځه یو نه د بې سیم شمېره ده صفر اووه صفر یو صفر دوه پنځوس اووه سوه نهویشت میانا ونه لري تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرم باد تاسو ته په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب ته سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی د کاریزوغان د کلي دی دا نویشت کاله کېږي چې نادرکه دی نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو که چا یا لیدلی یا مانه څوک ورته پېژني یا چا ته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي دی په سین د ستور سین سړی و او په ټیپاپ چا مرمې خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپ و نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 2 3 4 5 شمیره یو ځلې بیا تکراروم 0 1 0 3 1 4 8 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي د راز محمد پکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي دا 4 میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې 4 میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 1 8 1 4 4 9 5 4 0 بیا تکرارم شمیره 0 1 8 1 4 4 5 9 5 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کجکیر ولسوالۍ ده. دا ورور د 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی خپله زما آواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 1 5 3 5 4 5 4. بل سلام نمبر دی 0 1 5 4 1 1. دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومې یا یې پیدا کړی وروره ماته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خوا
سلامونه احتراماتو پښتنه مینه د ورک شوي عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 18 کاله عمر لري. د تیرو 3 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نادرکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 1 5 1 0 9 0 2 5. یعنی 0 1 5 2 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اسماعیل د ایران میرزاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کال کې د کور سره درک دی. په هغه وخت کې د دوه عمر سیوشت کال به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بیره سی او وڅ لويشت اته لويشت کال ته به د عمر. نو کچیر چاته معلومات وی د مشخله आवाज اوري نو د فدغه شمارې ز مستر اړي کوونی سی 2 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاكم الله کار شات معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګ یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري، نقدی هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي ته په دغه شمارو زنګ ووایې. او اووه سوه اوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه. دوهم شماره انټین شماره ده صفر شپږ اویا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته. یعنې صفر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدو په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارونو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځم د شلمل واشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانس ولسوالۍ کې چې د خنندره کې دی. اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې خنندره کې شوی د شلمل مرکز لشکرګاه ځوانان له سیمې نه درک شوی دی. اکه حرم مسلمان ورو په اړه معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره د کلي پر دغه شمیر واړی کې ولسته. ما د ټلیفون شمیره صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. شمیره زر ده صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یو دوه دانې لکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی د نجیب کا ملستان دی او دی دا لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی او ورکشوي د نوزاد نشپس په منطقه کې دی. شاید چې دا دوه کاله به زیات کم کېږي چې ورکشوي دی. هوښیار ورور په دغه اکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي. زموږ سره دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره حسابلاسته ورته ووایو چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. راشنه روډ یم مشره لیکو ونیسي که هر چاته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه همخې مکمل ترلاسه کولای شي. السلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وړونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان کا. ولایت هلمند ولسوالۍ مساکلات دغه دوه وړونه ورکسوي دي. که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه او اته نه نه اته شپږ شپږ یو پنځه. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم. صفر اووه اته نه نه اته شپږ شپږ یو پنځه. شریف الله شپاړس کلن دی او بسم الله خیال محمد درویشت کلن دی. دغه دوه وړونه یو څلور کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل پنځه کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کوي زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
قدرمنو دوستان، په همدې ورستي پیغام سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د رکوسو یا پیدا شوی عزیزانو په اکله مشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري چشميره د همدې خبرونه په پای کې اعلانو او یا هم د واتس اپ لاري مشته راولېږي. موږ هر عمر درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. نن پر زده کوونکو ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبري کول موږ سره میل مده دی. یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خوري مننه چې موږ ته مودې مرکی وخت راکړ. لومړی دی استادې په مقدس داندې باندې خبري راته وکړې دي. تاسو په ان څومره و درنه دنده ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پرمسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره. هغه څوک چې په دې مسلک کې دي او د دې مسلک علاقمند دي، د دغې رشته علاقمند دي، نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرته له غرض، پرته له عقدمنده، پرته له تبعیض او تعصب، همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوښښ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیات چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کړي، ذهنیت ورکړي، ورته ویروزی او بالاخره د وطن خدمت لپاره وړاندې کړي جامعې ته. نو استادی مقدسه دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړې ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پیو کی، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادۍ دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده. او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې انما بعثتم معلما، په تحقیق سره زه معلم را لېږل شویم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شریعي احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشته چې وي، که هغه د ساينس د رشته وي، که هغه د حقوق د رشته وي، که هغه د شریعت د رشته وي، که هغه د طب د برخي، د هر برخي چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړې کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیره زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه څه انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه څه به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمي مدارجو ته ورسیږي. اروم ارو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیرکه وینا لري، وایي چې که غواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړي چې لس کال خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړي چې سل کال خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزي. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي. دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي، او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي دي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره. نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
ډیر زیاته مننه استاد دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري
د استادانو حقوقونه په خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي زه دوه عمده حقوقونو ته اشاره کوم گران محصلین او گران زده کوونکي چې زما غک اوري نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقوقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي لومړی دا چې که احترامی ونه کی نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل لمانه خفه دی یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته علمیت ور انتقال کوم ذهنیت ور انتقال کوم علمی ذهنیت ور انتقال کوم ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خواجه سره دغه محصل ته انتقال کوم نو ځکه ما نه خفه ده په دې معنی یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی یا استاد ور سره تبعیض کړی په داسې حال کې چې استادان د دغه سي منفي پدیدو نه لري دي نو محصلینو نه مدا هیله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترسو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نه شي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی یا ما محصل سره تعصب کړی یا مې تبعیض کړی ور سره نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي دوهم حق د استاد په محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجي او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نوي او محصل زده کړي نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل له خوانه او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي
بله آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي
په افغانستان کې د محصلینو له خوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکړي او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته ګرانو محصلینو ته لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده او تر ډیره برید دغه حق پر ځای کړی د خپل د استاد او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیره ښه روحیه سره سمبال دي په مؤدب روحیه سره سمبال دي شته د ناخوالې هم شته د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیره شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي حقوق ورته ادا کړي درسونه ورته زده کړي
تاسو خپل مخکې تر دې چې استاد شې لبیلابل معلمینو او استادانو څخه مزده کړي کړي دي کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خونځي کې او که په پوهنتون کې د ماسترۍ په دوره کې د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري الله پاک دې باعزت لري موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په پنسړ کې دون کې انداز سره موږ ته انتقال کړل نو خدای دې باعزت لري موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوورته او د دوی احترام او درناوی او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کو دوه هم برخه ته تاسو د سوال چې یو ښه استاد ځانګړتیاوي کومې دي زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره له خپلو محصلینو سره پرته له تبعیز، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ هغه یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیز، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیز، پرته له نژادي وي که سمتی وي که لسانی وي که سیاسي وي که هر ډول وي، نو دغه ټولو تبعیزونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې تر څنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمې دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي، جامعې ته ور داخلیږي، دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپلو محصلینو ته چمتو کړي، برابرې کړي ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاش سیالي ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډېرې ځانګړتیاوې هم لري چې ډېر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډېرې مهمې دي چې استاد باید ویلري.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم له زده کوونکو محصلینو څخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمېر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نه وي یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه له خپلو ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي؟ څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلۍ په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافاتو لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې که په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلي دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او زده کوونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلي دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیکه دوره ده او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوی پکې موجود نه وي، که چیرې دا نیمګړتیاوی پکې موجود وي بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راجع کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه درشوي، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه درشوي. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګران محصلینو ته کچيري یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لاره هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته داسې مساید او داسې ورته عیار کو چې هغه په خپل کوخه خو کې چې درس سره علاقه من وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقې سره درس انتقال کې چې د صنف تمبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي، هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله، په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راته وایئ کوم معاش تلری؟ آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو، متاسفانه باید ووایم چې استادانو هغه عمده حق او لومړنی حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې و زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطحه باندې و، نو د دوی امتیازات او حقوقو ته صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کمو امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړې ده، خپلو زده کوونکو ته حاضر شوي دي درس ورکړی ده، خپلو محصلینو ته حاضر شوي دي درس ورکړی ده. دا واقعا قهرمانان دي. که زه ووایم چې استادان قهرمانان دي، دا نه مبالغه به وي او نه به له حقیقت او منطق نه لری خبروی. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان، چې دوی په سختو شرایطو کې، په سختو حالاتو کې، په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوي دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولی سي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښې پرمخ ځي، او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پر انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته علاقمندی به هم ډیره خاص علاقمندی به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي، یا مثلا حداقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډیر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله، په باس کې څه ناڅه روښانه سوله خو غواړو چې واضح له تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي، با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه وکړي. دوی ته د هغه زیات نه، هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کړي. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کړي او موږ ته د معاش راکړي. هغسې هم نه ده. موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات دی ورته په واک کې ورکړي تر څو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ورباندې جوړ کړي.
په دې وروستیو کې یو شمېر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید ووایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې، په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو، او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي، یا مثلا بې عزته شوي او بې عزتي ورسره شوي. استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی په کار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرحې ورته جوړې نه شي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغسې سلوک کیږي او دغسې منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړي دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړي دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشانو ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغسې مشورې ورکوي. نو له مشرانو نه مو دا هیله ده چې استادانو سره د مشورې وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغوی توهین شي، هغوی ته اهانت وشي، هغوی ووهل شي، وټکول شي یا مثلا بندي شي. نو بهتره دا ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي، که غواړي چې حکومت یې په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوي دي. او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره مننه، تاسو نوم کور ودان.
قدرمن دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقونو خبرونه. په دې خبرونه کې د استاد په حقونو باندې خبرې وشوې. تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.